دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه به خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده دلالی ده دی ساعت خبرونو تا ساسی پام را علام. افغانستان ده طالبانو ده واکمنیدون روسا پلوملی زل سکال ده اقلیمی بدلون پا حکل ده ملگرو ملتونو پا کنفرانس که گدون کرده ده. ده طالبانو ده حکومت ده چا پیرال ساتنی ده ملی داری رئیس متیو الحق خالص وی افغانستان ده اقلیمی بدلون ده نابر اغیزو سره ده مبارزی ده پاره ده نریوال چولنی ملاتر ده ارتیاله ده. اغه ویلی دی افغانستان په دی وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو له کبله ډیر سخت اغیزمن شوی دی او د ملګرو ملتونو په یوې ارزیابۍ کې دا څرګنده شوی دی چې افغانستان په هغه شپږو هیوادونو کې دی چې د اقلیمی بدلون له امله تر ټولو زیات ځپل شوی دی. خاغری خالص د خبرې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د اقلیمی بدلون د نهویشتم کانفرنس ترڅنګ د اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې کړی دی. اغه ویلی دی افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د باد او لمر د انرژي پراخ امکانات لري. خود دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د ماين پاکې مؤسسه هلو ټرست وایي د افغانستان په سباندې 15 کیلومتر مربع ځمکه کې لا هم ماينونه شته. د ماين پاکې د برتانوي مؤسسې ویلی دی چې افغانستان د نړۍ په اغه سلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پکې د ماينونو خطر موجود دی. د موسسی په خپل تازه راپور کې چې د نومبر په 11مه خبر کړي ویل دي د ماينونو د افغانستان په شپږ غشتو ولایتونو کې دي. هلو ټرست وایي د نړۍ په شپږو هیوادونو کې ځمکني ماينونه شته او افغانستان په سلورو ډیرو ځنګلو هیوادونو کې ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د کوټې په کار کې د ځانمرګي بریډ نروسته د خواجه آصف د سرګندونو په جواب کې ویل دي چې اسلام آباد د خپل مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه اچوي. د خپل ستونزو حل دی خپل کور کې د نن ولټوي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د نوومبر په 9مه د عقرب د میاشتې په 9مه د پاکستان د بلوچستان د ایالت د کوټې په شار کې په ځانمرګ برید کې د امنیتي ادارو د یو شمیر منصوبینو په شمول د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې څخه وروسته خواجه محمد آصف د پاکستان د دفاع وزیر یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت باندې تور ولګاوه چې تراګر ډلې پرې ایښې دي چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان خلاف د برید لپاره کار واخلي. خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د نوامبر په 11مه په یو لانډا ویډیو وینا کې د پاکستان د دفاع وزیر ادا ویرت کړي او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې خپل ستونزې تدي د نن په خپل ملک ته حل لارې ولټوي. هغه ویلي افغانستان نور هیڅ چاته تهدید نه دی، پاکستان د خپل مشکلات زموږ پر غاړه نه اچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي څرنګه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو مخه نسنیولی نو پاکستان به د دغو اقداماتو په خلاف پریکنده ګامونه اوچت کړي. شافیع سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د پاکستان حکومت د نومبر په 11مه اعلان کړی دی چې په 2025 کال کې به له 1,900,000 تر 2,100,000 پورې خلک حج ته ولیږي او د دې لپاره مهالویش اعلان کړی دی. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر چودري سالک حسین د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د دې هیواد د حج پالیسی اعلان کړه. هغه ویلي دی 9,615 کسان د حکومت لاله او همدونه نور کسان به د شخصي شرکتونو لاله حج ته واستول شي. د واشنگتن د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ تامس هومن د سرحدي تزار په توګه نومول تر څو د امریکا نه د غیر قانوني مهاجرو د شړلو په حق له د هغه ژمني عملي کی. ترامپ چې په انتخاباتي کمپین کې د میلیونونو غیر قانوني مهاجرو د شړلو ژمنه کړې و په خپل ټولنیز شبکې شوت سوشل کې د نومبر په 10مه لیکلي دي چې د شپږ کلن هومن بعد د هیواد د سرحدونو مسول وي او داسې پزرپورې اجراءات وکړي چې د وګړو مودې راهیسې تما کېدله. امریکایي مطبوعاتي منابعو ویلي دي چې ترامپ د مهاجرت د چارو په حق له بل سخت دریځه سټیفن میلر د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ د چارو مسؤل نومول دی. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو د بارنیو چارو وزیر او د استازو په جرګه کې د فلوریدا وکیل مایکل والسی د ملي امنیت د مشاور په توګه په پام کې نیولې دي. ترامپ هم دارنګه الی سټیفانیک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو پاوز د نومبر په 11مه په سوریه کې د ایرانی پلو ملیشو نه اهداف له هوانه بمباری کړی دي، مګر د مرجوب له په حق لای سن دي ویلي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ سنت کام په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه بریدونه په سوریه کې په مشتو امریکایي قواو د ایران د ملاتړو ملیشو د بریدونو په بدل کې کړی دي. سټ کام ویلي دي چې دا هوایي بریدونه به ایرانی پلو ملیشې کمزوري کړي او هغه به ونشي کړی چې په آینده کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو باندې د بریدونو د کولو پلان جوړ کړي یا بریدونه وکړي. او د اسرائیل د مالی وزیر سموز ریچ د نومبر په 11مه ویلي دي چې په قبضه شوی لویدیځي غاړه کې د ناقل يهودانو دوپاره جوړ شوی خارګوټه به په 2015 کال کې د اسرائیل د خاورې سره وتړي. د اسرائیل دغه رتبه چارواکي همدارنګه پرته لدی چې نور جزئیات بیان کړي، د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ دوباره وخت رسیدل مهم فرصت بلل دي. سموتریچ پارلمان ته په وینا کې ویلي دي چې د اسرائیل د دفاع په وزارت کې د ناقل يهودانو د میشت کېدو د چارې د څنګه رئیس او ملکی ادارې ته امر کړی دی چې د خود مختاری د عملی کېدو لپاره لازمی زیربناوي برابرې کړي. د اسرائیل دغه سخت دریز وزیر ویلی دی چې 2015 کال به د خدای په مرسته د يهودانو او سامرا لپاره د خود مختاری کال وي. هغه د لویدیز غاړه لپاره هغه نمونه استعمال کړی دی چې په انجیل کې یادونه شوې ده. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو غونډې کاپ نیوښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ورکړي چې کناډیوال د اقلیمي ستونزو د حل لګښت ورنکړي، دوی اړ دي چې په راتلونکي کې بشري قیمت ورکړي. د دې غونډې د اجنډا اصلي موضوع د بیوازلو هیوادونو سره د سیمایي مرستې کول دي چې په مرسته دوی د پاک انرژي د کارولو جوګه سي. نور تفصيل پر پورت کې واوري.
نن د آذربایجان په پلازمینا باکو کې د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د اقلیم په تړاو د نړیوال کانفرنس دویمه ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د بیوزله هیوادونو سره د اقلیم په برخه کې د مرستې لپاره د 100 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وای چې کوم مرستې ونه شوې نړۍ له یو خطرناک حالت سره مخ کې دی شي.
There is no time to lose.
مون غوښ نه لرو. د اقلیمي چارو د تمویل لپاره نړۍ باید پیسې ورکړي یا انسانيت به قیمت ورکوي. جلالت ماب، په دې مهمو دورو کې تاسو او استاذ حکومتونه باید د وروخان حقیقت لارښوونه وکړي. د اقلیم تمویل خیرات نه دی، دا د اقلیمي تغییر سره د مبارزه انتخاب نه دی. دا دواړه د ټول انسانیت او د ځمکې د هر ملت لپاره د ژوند کولو وړ نړۍ لپاره لازمی دی. ساعت ټیکوي او زه ستاسو څخه مننه
کوم.
په کانفرنس کې د ګډون کې د طالبانو د پلاوی مشر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن شوی.
اوس فلاد لپاره په سروبي کې هم د باندې ډېر لوی کار شوی دی. په نور ولایتونو کې د سولر سیستم باندې کار روان دی، د اسلامي امارت د خوانه او یوازې په دغه اکتفا نه کوي. نوې پروګرامونه کې د هغه انرژي چې د هوا د لارې نه تولیدیږي په هغه باندې هم کار کوي. خودی پی کې د کومکه مورتو چې د اواز دی یو دولت کار نه دی، دی باندې کار روان دي چې څنګه نور دولتونه کولای شي چې موږ سره په دې لار کې همکار شي، دی باندې همکار کوي.
افغانستان په ځانګړي توګه د اقلیم د بدلون له امله زیانمن هیواد دی او د اقلیم د کارپوهانو لخوا یوې وروستۍ ارزونې لمخې دا تر ټولو ډیر زیانمنو هیوادونو لیست کې شپږم ځای لري. د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان په شمال کې د سخت بارانونو له امله سیلابونو کې تر 300 ډیر کسان وجلې شوي وو. د اقلیم چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په تیرو سلويختو کلونو کې بارانونه 25% ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې ارزونې ته په جواب کې چې وایي خزي د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیانمن کیږي او باید د اقلیمی بدلون سره د مبارزې په هڅو کې شامل شي، خالص وویل چې د اقلیم بدلون اغیزې هیڅ سرحد نه لري.
خبره ده چې موږ به داسې په د جانب مجلسونه به د ایالات متحده په شمول باندې د مختلفو مملکتونو سره موږ ترتیبو. دا یو خبره قابل ذکر ده چې تقریبا د اسلامي مرادراتونو وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې موږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اتویشتمو، او دا اوس د خوښیزه ده چې دلته موږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د آذربایجان حکومت د اقلیمی خبرو اترو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې ته بلنه ورکړې. دا پلاوی با په خبرو کې د سارون کی حیثیت ولري، ځکه چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او شپته شانل کی اورید لای شي لملتیامو د تل پشان مننه.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د امریکا تر ټولو لومړی نظریه ته د بیرته ستنیدو لجمنې پرته ترامپ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې د نوموړي په ولسمشریزه دوره کې به د امریکا بهرنی تګلاره څه ډول وي، خو پټاکونه کې لبریا ورسته لمشرانو سره د هغه لمړنۍ خبرې شي چې هغه غواړي په منځنۍ ختیځ او اوکراین کې د شخړو د ژر پای ته رسولو لپاره خپل ژمنې پوره کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه او په اوکراین کې د روسي يرغل هغه نړیوالې جګړې دي چې ډانلډ ترامپ اور سره مخ وي. په داسې حال کې چې هغه د امریکا د تر ټولو لومړی نظریه لري،
هیڅ شی به ما تاسو د خپل ژوندو لپاره کول مانا نکړي. موږ به امریکا یو ځل به خوندي، پیاوړی، هوسا، ځواکمنه او آزاد کړو.
د ترامپ دوره د جنوري په شلمه پیلېږي، مګر هغه لا وارد مخه د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی په ګډون د نړۍ د مشرانو سره خبرې کړي. مسکو هغه رپورټونه ردوي چې ګنې ترامپ د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. ترامپ په چټکۍ سره د جګړو د پای ته رسولو په شعار سره کمپاین وکړو. شرون کې وایي چې هغه د جګړو د ختمولو ته لیواله دی.
تر سوچ د منځنۍ ختیځ خبره وي، زه فکر کوم چې په یو ډول به پیغام داوي چې شر جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین لپاره به دا د جګړې د بندې دو پیغام وي.
ترامپ هیڅ کله دا نه دی ویلي چې هغه به څنګه جنگونه ودروي، خو اکثره یوکرين ته د متحده ایالاتو د میلیارډونو ډالرو په مرستو نیوکی کوي. د زلنسکی په وینا جګړه ګړندې پای ته رسول د یوکرين له خوا روسیې ته زیات امتیازات ورکول دي. دی وایي چې دا کار احتمال نه لري.
موږ دا جګړه په خاتو غ پای ته رسول غواړو، خو زه ډاډایم چې د جګړې ګړندې پای ته رسول د زیانونو په معنا ده.
په داسې حال کې چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ زیات شوی دی او شمالي کوریا د مسکو سره د مرستې لپاره اسکر لیږي، په اوکراین کې جګړه کې د شي پراخه جیو پولیټیکل اغیزې ولري. ترامپ باید د اسرائیل سره هم مامله وکړي، کوم چې د سخکاري چینه وازی په غزه کې د حماس سره بلکې په لبنان کې د حزب الله سره هم د اوربن په ځای په لوی اهدافو تمرکز کوي. دا دوه ډلې د ایران نیابتي ډلې دي.
موږ د ایران غوښ په ټولو برخو کې وینو. موږ د سولې او د هغې د پراختیا په برخه کې د اسرائیلو لپاره ستر فرصتونه هم وینو.
ترامپ چمنو وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د چین په وړاندې به سخت وي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ترامپ ته د مبارکۍ په پیغام کې د باثبات سالم او دوامدار اړیکو غوښتنه وکړه.
شی جن پینګ دې ته اشاره وکړه چې تاریخ ښیي چې چین او امریکا له همکارۍ څخه ګټه پورته کړې ده.
ترامپ هم داراز جمعنه وکړه چې د مهاجرت په ضد به مبارزه کوي او جمعنه کړي چې په ډلې ز توګه به اسناد مهاجرین د امریکا وباسي. دا و د پټسي و د کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا راغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپل حکومت د مهمو چوکیو لپاره یو شمیر کسان غوره کړی دي. په دغه کسانو کې یو هم د کانګرس غړی جمهور غوښتونکي مایک والټرز دی چې راپورټونه وايي ټرمپ نوموړی د ملي امنیت سلاکار دندې ته غوره کړی دي. والټرز په بشپړ ډول له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مخالف وو. نور تفصیل پر پوټکی.
په داسې حال کې چې رسمان کار پیلول ته چې باندې دوه میاشتې پاتې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپل کابینه او لوړو حکومتي څوکۍ لپاره یو شمیر کسان غوره کړي. په دې کسانو کې یو هم مایک والټز دی. د فرانسې خبری آژانس له موضوع څخه د وی با خبره سرچینې په حواله لیکلی چې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ مایک والټز چې اوس د کانګرس غړی او په خوانی پوزي دی د خپل حکومت د ملي امنیت د سلاکار دندې لپاره غوره کړی دی. والټز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي سرسخت منتقد وو او د بایدن پر حکومت په وار وار غږ کړی چې د کابل د هوایي ډګر په بیګیټ کې د 14 امریکایي سرتیرو او نورو زرګونو امریکایانو او د غوی د افغان متحدینو شاته پریښودلو حساب وکړي.
بایدن خپل استخباراتي اداره او ځل خپل شخصي تجربه لمخې په هیګم چې القاعده او طالبان دی او پلار ځامن دی. القاعده علاقمند ده چې ځان بیا را جوړ او پر دیدز بیا حمله وکړي. خو اوس ته د کار د کولو لپاره ټول هواد او امریکایي وسلې په اختیار کې لري.
د ملي امنیت په دنده د والټز له ګمارل کې دوه سره هغه د ملي امنیت د لوی مسایلو سره مخ دی. اوکرين ته په دوامدار شکل د وسلو له برابرولو د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ د پیوړی کیدونکو اتحاد په اړه دندې کنو. په منځني ختیځ کې د ایران د لاسپوس له خوا د بریدون دوام او له حماس او حزب الله سره د اسرائیل د اوربان په شان مسایل هغه مهم څه دي چې والټز سره مخ دی.
زما دوامدار هدف دا دی چې دلته په دې اتاق کې هر اختلاف ممکن لوی ښکار شي. او کله چې د چین د وده د روسیې د وده او د ترګری د وده خبروي چې وګړي په واشنگتن کې زموږ ترمنځ کمزوري احساسوي نو دا اختلافات ډیر کم دي. له همدې امله باید راپورته شو او اقدام وکړو ځکه په دې اړه سپیشلی ژمنې لرو.
ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ویلا مې کې وویل چې الیس ستيفانی کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه غوره کړی دی. ترامپ تر دې مخکې د خپل کمپاین مشر سوزي ولز سپینی مارنی د اداري رئیس په توګه ګمارلې او دا لومړی ځل دی چې یو ښځه په امریکا کې دغه نفوذ لرونکی رول په غاړه اخلي. ترامپ همدارنګه د اوږدې مودې راهیسې خپل سلاکار او د مهاجرینو سرسخت مخالف ستيفن ميلر د خپل حکومت د پالیسۍ د مرسیال پتوګه ګمارلای. بلخو سینن نن سه شنبه د دوه سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ترامپ د جنوبي داکوټا والی کریستینوم د کورنی امنیت د وزیر پتوګه ګمارلای. ترامپ د نومبر په 15مه د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات وګټل او د غرایسي د خپل راتلونکو حکومت د غړو په ټاکلو کار پیل کړی دی. ټاکل شوی ترامپ د 2015م کال د جنوري په شلمه نیټه پر رسمي ډول د چارو واګي په لاس کې واخلي. سمي الله جلال زاي د امریکا راګ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
په افغانستان کې په آزادو سیالیو فری فایت کلوبو تر بندیز وروسته اوس زیاتو ورزشکارانو د بدن ښکلا ورزش ته مخه کړې ده. یو شمیر ورزشکاران وایي چې پر ورزشي سیالیو محدودیتونه یا بندیزونه د ځوانانو د استعدادونو په ځپلو تمامېږي. نور حال د شمس آرین پر پورت کې ووري.
په ننګرهار کې د ټایګر په نوم د بدن ښکلا په دې کلب کې چې په سلګونو ځوانان په ورزش بوخت دي، روزونکي ازمرې سکندر زاده وایي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د ځوانانو پر ورزشي هڅو هم ناوړه اغیز کړی دی.
حکومت تبدیل شو، هر انسان مخکې چې دی وظیفې وي کارونه و، اوس ډېر خلک چې دی بیکاره شوي دي او دغه کسان چې ما سره ورزش کوي دی غریب خلک دي، سار نه مثال خپل روزګار ته وزي، څوک دکاندار دی، څوک خپل کارونه کې مصروفي، هغه غریب کار چې دی ته راځي ورزش کوي. کوم کې چې مخکې چې دی هغه سیستمونه جوړو، هغه چې دی اوس نشي کولی چې دی د فیس پیسې توان ولري او کلب ته راشي.
د شاغلی زمری په خبره چې په تیر کې تر شپږ سوه ځوانان زیات په دې کلب کې په ورزش بوخت ول، چې اوس دا شمیر دوه سوه ته رسیږي. زمری وایي له هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د آزادو سیالیو یا فری فایټ پر لوبو بندیز ولګوي، د فری فایټ لوبغاړو اوس د بدنیش کلا ورزش ته مخه کړې ده.
بعضې ورزشکاران دي، فری فایټ ام ام کاران دي، پهلوان دی، کوم شی نه چې دي اوس فی الحال چې دی موږ سره چې دی په وړې بلډنګ چې دی ونډه اخلي، راځي موږ سره ورزش کوي.
بل خوا په دې کلب کې په ورزش بوخت ځوانان که څه هم د روغتیا او صحت لپاره هر ډول ورزش اړین ګڼي، خو په خبره چې پر ورزشي رشتو بندیز لګول د ځوانو استعدادونو د غوړېدو مخه ډب کوي.
نام خدا کشکا
بعض ورزشو ته د امر بالمعروف لخوا نه منې راغلي دي، خو بیا هم چې یو اړخ خواله او بدواله لري، ځکه چې دی دا یو ځوان چې غواړي یو خپل رشته کې خپل مختګ وکړي او مخ ته لاړ شي، که نه دا باید ورزش ته باید منه ورته ونه وشي. که
نه ورزش نه تنها د دې لپاره چې موږ او تاسې فزیکي روغتیا برابره کړو، زموږ او ستاسې د رواني روغتیا لپاره یو مهم اړخ دی. ټو ګروپ دغه وروستیو کې د هیواد ګورنمنټ چې چینج شو، د دولت د چینج سره ډېری تحولات راغلل، ډېری بدلونونه راغلل چې دغه د زموږ او ستاسې د افغانانو رواني روغتیا یې وځپله. دا ورزش چې دی کله چې موږ دلته ورزش وکړو، زموږ په وجود کې هغه هارمون تولیدیږي چې هغه ته موږ سیریټونین، ډوپامین، نیپریپرین وایو، چې هغه زموږ د خوشحالۍ سبب کیږي.
دغه ځوانان چې په ورځني ډول په ورزش باندې بوخت دي وایي که اقتصادي وضعیت ښه شي، شایي ګڼ شمېر کسان ورزشي کلبونو ته مراجعه وکړي او سیالیو ته چمتووالی ونیسي. شمساریان، امریکا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
او د تیرو څو لسیزو په اردو کې برتانیا ته راکړه سوی افغانان هڅه کوي چې نه یوازې په دې هیواد کې ځان ته کار او روزګار برابر کړي. زرینا په لندن کې یو له هغه افغان میرمنو څخه ده چې د خپلې ټولنیزې رسنۍ له لارې افغانان راټولوي او د هنرمندانو لپاره کنسرتونه هم جوړوي. دا آرایشګری هم کوي. زموږ خبریال قاسم خان مندوخیل په دې باره کې رپورټ جوړ کړی دی.
تازه امرای افغانا در ارتباط هستم.
زرینا دارایشگری ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو یو له هغه فعالانو څخه ده چې په لندن ښار کې نه یوازې د افغان هنرمندانو محفلونه جوړوي، بلکې د اسمان ټی وی په نامه پر خپل یوټیوب چینل یې خبرتیا هم خپروي.
وزیاتر ما کارای ما د قسمت کلتور و فرهنگ افغانی خودمو میباشه که ما میخوایم همیشه زنده باشه، چون ما بهترین کلتور و بهترین فرهنگ داریم و همچنین ما بهترین لباسهای افغانی داریم.
زرینې سشکل د وتلی افغان سندرغاړي احمد زایر یادغونډه او د افغان ممثل حکیم جان په فلمی نړۍ کې د دوه لسیزو پوره کېدو په تړاو لمنځغونډه نیولې وه. د دې ترڅنګ زرینې هر درې میاشتې پس په لندن کې افغان مسلکي میرمنې راټولوي.
امی خانمو که یک جای میشن با هم شناخت پیدا میکنن و یک سهولت است برای آسانی کار
که په لندن کې د افغانستان ژوند جواک ته د ودی ورکولو په برخه کې یو څو کسان وی، نو زرینه به یې هم په سر سر کې راځي. خو د دې ترڅنګ زرینه په خپل کور کې آرایشګری کوي او په لوش میر کې خپل وطنداری هم ورته را درومي.
ته خو هر څو ګراحت نه د خپل د وطن نه دسی قسم ور سره آسانې ټوکی مر سره آسانې سات د تیری چینه چای خوره قصه که نه تنها سویشتن در تقیی چکی خو نور قصه مستاسی تاسو که یا بل سره بیا نور سره دوم راحت بنه.
امی هایلایت هست خو این دفعه هایلایت هایش اشتاد نه 90% هایلایت زدیم که امی یک رنگ معلوم شوه، اما گفتم هر قدر که بلون باشه خوب معلوم میشنه.
زرینا او د هغې ملګری سمیرا امیری آرایشګری د هغه افغان میرمنو لپاره چې کور ناستې دي د ګټې وټې یوه ډېره ښه سرچینه بولي.
ما از دیدگاه خود برای تمام دخترها یا خانمای افغان که چانس ندارن فاکولته بخوانن یا بیرون کار کنن، من باشم نظر میتونم که آرایشگری بهترین یک وظیفه است که اونا میتونن از خانه کار کنن، پول به دست بیارن، زندگی خوش داشته باشن.
هر خانمی که اگر میخواین که آرایشگری رو بخوانن یا هر استایل رو بخوانن، از این که کسایی که اولادار هستن بهترین کار است برشان، فامیلدار میتونن به انتخاب خود ساعتای خودشان انتخاب کنن که کدام وقت میتونن کار کنن کدام وقت نمیتونن.
زرینی په لندن کې د آرایشګری مسلکي زده کړې کړې او په خپل کالج کې د خپل زده کوونکو په منځ کې یو له غوره زده کوونکو څخه وه او د خپل کار په مټ یې ځان ته ښه ژوند برابر کړی دی. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنی پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رسیده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه.